السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې یوې بل خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. دغه ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو اونیز بحث ځانګړې شوې. د ازادۍ په څپو کې د طالبانو نظام د یو کلنۍ په درشل کې دی. په دغه یو کال کې ټیټي حس کې څه وي په دې اړه بحث کیږي. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی، میلمانه هم را بلل شوي. هیله ده چې دا بحث تر پایه واورئ، خو په سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي او طالبان کابل ته راشي، د جمهوري نظام ستنې د ده په وینا د یو شمېر نورو لخوا چې پر دې نظام معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې له آی این افغان خپرندوی شبکې سره داسې مهال کوي چې د جمهوریت د سقوط دا د نږدې یو کال پوره شو. ښاغلی غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په ګډون د یو شمېر وتلو افغان څیرو نومونه اخیستي او هغوی یې تورن کړي چې د جمهوری نظام د کمزوري کولو لپاره یې کار کاوه. خو همدې سیاسي څیرو او ګڼ شمېر نورو کسانو بیا پر ښاغلی غنی هم نیوکې کړي او هغه یې د دې لپاره ګرام بللی چې له افغانستانه وتلی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي افغانستان نږدې راتلونکي کې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا کېدلی شي. ملا عبدالغني برادر دغه څرګندونې نن په کابل کې د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جذب په نوم کنفرانس ته وکړې. برادر ویلي هر ورځ د قانونو د کیندنې او بندونو د جوړولو په برخه کې کارونه زیاتېږي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې اوسنی اقتصادي ناورین بېساری بلل شوی او ویل کېږي چې 15 لک کسان بې دندې شوي دي. پر طالبانو دا نیوکه هم کیږي چې د قانونو په کیندنه کې بیړه کوي او له پوره تخنیکي دقته کار نه اخلي. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد مادرید ته روانه شوله. فرانس پریس اژانس ویلي دغه الوتکه کې 300 کسان سپارو چې د اسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي یې پکې شامل وو. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د آنلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت 9 بجې د بلفاست په سټورمونټ سټیډیوم کې ترسره کیږي. د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر ایرلند ګټلې وه. د امریکا عدلي وزارت ویلي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو غړی د متحده عربي امارات د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د وژلو په توتیه تورن شوی دی. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي شهرامپور سفیر چې په مهدی رضایی مشهور و د سپاهي پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. ویل شوي چې شهرامپور سفیر په غالب ګمان دا کار د دې لپاره کوي چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی غچ واخلي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
د آزادی پڅپوکي د خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. نننۍ خبرونه د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني نظام د پرزیدو د کلیزې په درشل کې وړاندې کیږي. د زمری څلورشتمه یا د اگست 15مه د افغانستان او نړۍ د تاریخ خورا مهمه ورځ وه. مهمه ځکه چې د افغانستان د جمهوری نظام د طالبانو د حملو په پای کې سقوط وکړ او یو ناڅاپه د میلیونونو انسانانو په ژوند کې لوی بدلون راغی. د بدلون له یوې خوا د نجونو د تعلیم، د خلکو د اقتصادي وضعیت، بشري حقونو او د نظام د مشروعیت په څیر په مهمو برخو کې افغانستان د ناورین خواته بوته. خو له بلې خوا په تیرو څلورو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د ډیری افغانانو لږ تر لږه فزیکي امنیت خوندي کړ. دا مقایسه چې دا ګټه په هغه تاوان ارزي کنه د بیلابیلو خلکو له نظره جلا تعریفونه لري. اوبخی د بیلابیلو خلکو له نظره جلا تعریفونه لري. طالبان امنیت یو لویه لاسته راوړنه بولي او پلویان یې په ټینګار سره وایي چې د امنیت د دوی د وسلوالو په سرښندنو راغلی دی. خو د دوی مخالفان بیا استدلال کوي چې 13 شل کلنه ناامني طالبانو جوړه کړې وه. همداراز طالبان د امریکا او نړیوالو ځواکونو له پوځي حضور څخه د هیواد خلاصون خپله ویاړلې کارنامه بولي. خو مخالفانې بیا تور لګوي چې د نړیوالو قواوو تر وتلو وروسته پاکستان اوس د افغانستان په افغانستان کې ستراتیژیک نفوذ لري او په لوی لوبغاړي بدل شوی دی. د نورو مسایلو ترڅنګ د واک انحصار بل هغه مهمه موضوع ده چې طالبان او مخالفان یې پرې وراندي. طالبان په ډاګه وایي چې دا واک په زور ګټلی دی او یوازې دوی د واکمنۍ مستحق دي، خو په کور دننه جریانونه او نړیوال یې نه ورسره مني. نن له دې ستر بدلون یو کال وروسته افغانستان په نړۍ کې په کوم موقعیت کې دی او پر کوم لوري روان دی؟ په دې اړه د آزادۍ راډیو په څپو کې په نننی بحث کې خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د پخواني دولت د ولسي جرګې غړي شینکی کړوخیل، د طالبانو د واکمنۍ پلوي شنونکی عبدالحق حماد او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد. وړاندې په خبرونه کې به د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانکزی هم له خبرونې سره یو ځای شي. د خبرونې کوربه زیم احمد تکل او د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. تاسو هم قدرمن اوریدونکو کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د باس پاره خپل پښتنې د خبرونو لمیلمنو او اوریدونکو سره شریک کړئ. په څو شیبو کې زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې هم اعلانوم، خو له هغه مخکې یو لاند باس لمیلمنو سره لرو. لمړی لمیرمن کړوخیل نه پښتم. میرمن کړوخیل، مننه چې په خبرونه کې مبارخه خسته. د جمهوریت سقوط د اټکل وړ وسته په نظر؟
سلامونه تاسو ته محترم او ګډونوالو ته د پروګرام. معلومدار حکومتونه بدلیږي همیشه، یا د انتخاباتو له لارې او یا کېدای شي د نظامي کودتا د لارې، مګر د خلکو په ژوند کې همیشه کوشش کېږي یا انتقادونه کېږي یا اعتراضات همیشه د حکومتونو په وړاندې نیمګړتیاوې وي. همیشه بل واکمنه ډله چې راځي کوشش کوي هغه نیمګړتیاوي چې مخکنی حکومت کې ویني کوشش کوي چې په موږ باندې فوکس وکړي او هغه ته رسیدګي وکړي تر څو پورې د خلکو د ولس دغه شکایت رفع شي او حکومتداري به تر خواته ولاړ شي. اما متاسفانه کوم بدلون چې راځي نه تنها چې د جمهوریت هغه نیمګړتیاوي یا فساد موجود وي، یا ځینې شکایتونه په وړاندې باندې موجود، نه تنها چې هغه رفع نه شو، بلکې د خلکو په ژوند کې یو ژور بدلون راغی چې خصوصا د افغانو میرمنو نجونو په ژوند کې چې هر څه د لاسه ورکړ، حتی هغه د تعلیم حق هم ورڅخه واخیستل شو. نو دا توقع څنګه کېدله؟ یعنی انتظار کېده چې اول خو به دا رقم په دې شکل باندې به حکومت نه بدلیږي، بلکې یو لار به پیدا کېږي بالاخره رای حل، یا داسې طالبان په حکومت کې یا په واک شریک کېږي، او یا چې بله موقته اداره راځي. په هر صورت په هر شکل هم په دا شکل باندې چې یو دم به ټول حکومت چپه کېږي او دا فوټه به دا واک طالبان ته په دغه شکل باندې رسیږي چې اصلا هیچا توقع نه درلود. شخص طالبان به هم فکر نه کاوه او دوی ته منته پیسې آماده نه و چې هغه واک په شکل ناصر اوري کا فکر.
مننه حماد صاحب، تاسو هم خرغلاست وایم. هغه څه چې پېښ شول دقیقا هماغه څه و چې طالبانو غوښتل. میرمن کړوخیل وایي چې شاید د طالبانو لپاره هم دا څه چې پېښ شول د اټکل وړ نه و.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تکلم تاسو ته استاد درنوم المنوت او طول او دونکو ته سلامونه وایم. بلې دا کوم تغییر شي راغی په دغه شکل او په دې کیفیت باندې هیڅ چا تصور نه کاوه. لیکن کوم کو تاسو لږ جوړ فکر وکړو، افغانستان تیر شل کلونه د افغانستان د تاریخ تر ټولو خطرناک او بحراني کلونه ودلته. په هر دګر کې مونږ لدا سیستم سره لاس او گریوانو چې افغانستان تیر تاریخ یې شاهد نه وو. که په میتی لحاظ وایې دلته د ورځې په اوسط ډول باندې 250 یا 300 پورې یا 200 کسان وژل کېدل په بیرابیلو پیښو کې، یوازې د سیاسي اختلاف او د جګړې له امله نه، بلکې د جنایي پیښو په نتیجه کې هم دغومره یادی ته ورته یو اندازه مرګ ژوبله رامنځته کېدله. د خلکو مال خوندي نه و، د خلکو عزت خوندي نه و، د خلکو افکار عقاید او کلتور عنعنات هیڅ شی خوندي نه و. افغانستان کاملا د افغانانو له لاسه وتلی و. دلته بهرني یرغلګر موجود و. د افغانستان فضا او د افغانستان ځمکه د ټول د بلچا په لاس کې و. د افغانستان واکمنان د بلچا په خوخه او د بلچا په اشاره باندې تاکل کېدل او د افغانستان ارزښتونه کاملا لمنځه تللي وو. یعنی موږ ویلای شو چې افغانستان د تاریخ په تر ټولو بحراني او تر ټولو خطرناک حالت کې وو. دلته یو اړتیا و چې دغه حالت باید تغیر شي. د افغانستان د ولس په ملاتړ باندې د افغانستان اسلامي امارت مجاهدینو د به حساب قربانی په وړاندې کولو سره د لسګونو زره ځوانانو په شهادتونو سره دوی وکړای شو چې نړیوالو يرغلګرو ته ماتي ورکړي او د هغوی کوم لاسپوڅي.
احمد صاحب، سوال دا دی چې دا همغه څو چې تاسو غوښتل او به طالبانو غوښتل
واقعیت دا چې د افغانستان ولس دغه حالت وخت تاسو کې یاد وي د افغانستان ولس په هغه وخت کې دا
او به سوال دا و چې دغه حالت چې اوس پېښ شوی همدغه سی غوښتل ک تر دې نه یو ښه حالت لپاره پیشبینه و طالبان.
زه راځم تکل سم محترمه، موږ تاسو د انقلابونو خلک په افغانستان کې دغه موږ تاسو په ژوند کې څو ځله انقلابونه راغلل. هر انقلاب په پیل کې ستونزې لري، لیکن د انقلاب راوستون کې چې متحد خلک وي او امین خلک وي د وخت په تیرېدو سره نظام او سیستم بیرته سمیږي. دا هیڅکله امکان نه لري چې د زور لاره دی یو ایدیالوژي یو نظام ناکام شي او بل دی ور باندې فاتح شي او بیا دومره زر دی مکمل هر سیستم ورغی کې او ټول هر څه سم شي. د دې امکان نشته. ها کدا څه شی وای لکه څنګه چې د دوحی په تړون کې ویل شوی و چې د کابل اداره به مذاکرات کوي او د مذاکراتو په مذاکراتي پروسه به په داسې شکل مخته وړي لکه څنګه چې افغان ولس غواړي او دغه مذاکرات په نتیجه کې به یو داسې اداره رامنځته کیږي چې هغه به د ټولو جانب لپاره د منلو وړ وي. هغه څه ونه شول او علتونه موږ تاسو ته معلوم دي چې هغه د کابل د ادارې هغه کوم سرشتنبګي چې په هغه وخت کې موجوده او هغه دوام وکړ او د مذاکراتو په هغه پړاو کې چې کله مذاکرات د کامیابیدو حالت ته نږدې شول او واقعي خبرې شروع شوې په دوحه کې دلته د تیر ادارې سره اړیکه کمانډان د شپږ میاشتنۍ خطرناکې جګړې اعلان وکړ په پایله کې خبره دې ته لاړه چې باید خبره دې زور لاره حل شي. کنه اسلامي امارت په هغه وخت کې په خبرو باور درلود او کوم څه ویل شوی دی دوی په توافقنامه کې هغه ټول عملي کول، لیکن دا چې د مقابل جهات له طرفه یوازې په جګړې اصرار کېده نو اسلامي امارت مجبور شو چې د جګړې ډګر ته زور ورکړي او فشار لا زیات کړي. په نتیجه کې نظام سقوط وکړ. څنګه وتا چې فکر وکړو چې واقعیت څه شی راغلی دغه چې دا ما وویل چې دلته نه پوهېږم تاسو حضور درلوده په کابل کې او کنه د څه حالت و چې د نظام مغز ختم شوی و. یعنی نظام په داخل کې هیڅ شی نه و پاتې، یوازې یو ډانچه پاتې و او ډېر معمولي حرکت یې غوښته چې په نتیجه کې ټول نظام سقوط شو.
مننه احمد صاحب. که څه هم یو شمیر نور کارپوهان چې مونږ خبرې ورسره کړي تر اوسه پورې زمونږ په خبرونو کې لدې خبرې سره ډیر موافق هم نه دي چې طالبانو سوله غوښته او د سولې خبرې غوښته او دا پخوانی حکومت و چې د جګړې لارای غوړه کړه. ولې په هر صورت ورزو دا بس به کېدای شي چې وړاندې په خبرونه کې نور هم دوام ورکو، د اوریدونکو نظریات به هم واخلو. خو لمړی آزاد صاحب ته ورزمه بل میلمه ته د خبرونه د باور غورځنګ مشر. آزاد صاحب، د دې سقوط مخه نیول کېدای شوی یا دا سقوط محتوم حتمی و او که په یو ډول سره مخه نیول کېدای شوی؟
سلامونه درنو تاسو هریوته. په دې کې هیڅ شک نشته چې د دې سقوط مخه نیول کېدای شي او په خورا اسانه ډول نیول کېدای شي. هم د طالبان رول پکې مهم و، هم د پخواني دولت یا نظام رول ډېر پکې مهم و، او هم د متحده ایالاتونو رول تر ټولو ډېر مهم و. د سولې په نامه باندې چې کومې خبرې وشوې د متحده ایالاتونو طالبان ترمنځ چې کوم تړون لاسلیک شو، همدارنګه بیا چې بین افغاني خبرې پیل شوې، هغه مهال هم ټول لورو په دې کې ټګي وکړله. هم افغان پخواني دولت، متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه او طالبانو ته ټولو ډېر کله چې موږ د دوحې خبرو تړون ته راځو، د دوحې په تړون کې یو تر ټولو مهم بحث دا و چې بین افغاني مذاکرات به پیلېږي، په لویو ښارونو باندې به بریدونه نه کېږي. دا تر ټولو ډېر مهم بحث و. کله چې د بین افغاني مذاکرات پیل شول، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه چې ټول طرفینو ټګي کړې وه، لیکن طالبانو په ځانګړې توګه وړې ښکاره د همدغه تړون څخه سرغړونه وکړه. په لویو ښارونو بریدونه وسول، کله چې خبره دا کېږي چې پخوانی نظام شپږ میاشتنۍ د امنیتي پلان یا د جګړې پلان اعلان کړ، دا هغه مهال و چې د افغانستان تقریبا 50% لوی ښارونه سقوط شوي وو، او دا هغه څه و چې په تړون کې ډېر واضح راغلي چې په لویو ښارونو به بریدونه نه کېږي. د دې تر څنګ د بین الافغاني مذاکراتو پر مهال باندې په ډېر خورا ډېر ټینګار وسو چې د قران او حدیث افغانستان خوانه اساسي قانون همدارنګه د افغانانو خپل منځي جرګه نشي د لایچې د بین افغاني مذاکراتو هغه بنسټ دی وی، بلکې د دې لپاره باید د دوه تړونو چې په دې باندې طالبانو ټینګار وکړي. طالبانو همدارنګه د ترکیه په ناسته کې چې یو ډېر معتبر ناسته پیشبینی شوی چې ډېر معتبر ناسته وي، ځکه پیره کې په لومړي ځل باندې د افغانستان په قضیه کې ملګري ملتونه شکل شوی وو، همدارنګه د سیمې هیوادونو متحده ایالاتونه افغان خوانی افغان نظام، لیکن طالبانو له د ترکیه د ناست هم انکار وکړ او دوه ځله انکار وکړ او بایکاټ یې کړل. نو په ټول کې ویل سوچ بلې وو د دغه سقوط مخنیوي کېدلای شوی، لیکن ټول طرفینو تګي وکړل او طالبانو په ځانګړي توګه په جګړې باندې تګي وکړل.
ته راځي ته مننه. وړاندې په خبرونه کې بیا هم له همدې ملمنو سره بحث دوام ورکو، خو ورځو اوس په همدغه ځانګړې موضوع چې ښاغلی احمد او ښاغلی آزاد ټینګار پکوي، په دې موضوع باندې ستاسو نظریات اخلو. تاسو کولای شئ چې د واتس اپ په دې شمیره چې زیاده شي به تاسو ته اعلانوم، په خبرونه کې خپل پوښتنه له شنونکو سره مطرح کړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 12 6 41 01. یو ځل بیا تکرارو 00 4 22 12 6 41 01. قدر من اوریدونکو راشي او په دې خبرونه کې برخه واخلی. فکر کوم چې لا د مخه یو اوریدونکو زنګ وهي، مهرباني وکړئ ازادي په سپو کې خبرونه د خپل سوال په ځانګړي ډول په همدغه مسله کې چې د طالبانو حکومت د پخوانی تړون یا د سولې د خبرو پر وړاندې خند جوړ کړي یا توتريخوالي ته مخه کړه، او که پخوانی افغان حکومت، مهرباني وکړئ.
السلامونه تکل سے تاسو یو ټولو قدرمنو باورونکو تاسو سما داسې خبروي.
سلامونه تاسو ته هم. تاسو اواز ډیر خپ یا ټیټ راځي، ک لطفاً په لوړ غږ خبري وکي، مهرباني وکي.
دوی به سم شوی ډیر مننه بسله بس خبرې کوم له افغانستان نه. خبره داسې ده تکل سے چې ارکله چې 13 کا بزرګ یو وشت د اگست 15 را ورسېد، دا وخت کابل کې ومه شهید حال ومه. نو هغه وخت چې طالبان نو ورنو پېټه کابل ته کابل خاصه، نو ټول حال او دا خلکو رواني به ذهنیت کنه ډېر بل ډول ګډوډ حالت وو. نو زما فکر چې په هونه ورسمسر غنی پر پرته مشاګه چې وطن یې وو، نو دلته ارتیا او یو ډول دوا کپته شو کنه، نو د نظم په خاطر او د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر نو اسلامي امارت هم مجبور شو چې پایتخت ته ننوځي. نو په دې خاطر چې د حقیقت سره کې پټ شوی نه وي، نو زه دې کلک ملاتړ یم چې دوی باید حتمی به قبر خاطر نه نوتی وای، او دا ګډوډي یو حتی چورم وشو به هغه هغه کوم وخت چې دا ګډوډي شروع شو چورم وشو، او فکر کوم چې لمیا مرا چرواګه کسان چې چور چپاولې کړي وو هغه کسان گرفتار
او ونیو. نو او بخې تاسو نوم څه دی او لکم زاین خبرې کوي؟
زما نوم بخت الله بختاده له افغانستان نه.
درخه تاسو د دې سوال ته ځواب وایي چې مخکې له دې تاسو خو د سقوط د ورځې خبره کوي، 2 میاشتې 15 میاشتې 16 میاشتې 1 کال مخکې له سقوط نه، د چا اقدامات د دې باعث شول چې د خبرو لاره د واک د انتقال پروسه ناکام شي؟ د طالبانو د اقداماتو او د حملو په نتیجه کې او د پخوانی حکومت
دکر سے ستاسیو ملما هم یادونه وکړه ما وخت چې د قطر پلازمینه دوه کې په خبر ور روانې وې، نو او دا په نظام چرما کې چې دا همدارنګه مسول دوی بردا غسر اندولې چې باید کوم سکوت ولسولې چې دی هغه ولسولې باید یو ډول تستیا ملري او یو نټینګاري په جګړې وو نو دلته هر ملک سره مل لري نو اسلامي امارات هم حتمان چې یو یو اړه په جګړې باندې ټینګار کوي نو بل مجبور دی چې فشار راوړي ترڅو هغه خبره
ډیره زیاته مننه بخزاده صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو چې په مستقیم اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ، له کوم ځای خبرې کوئ، او بیا لطفا همغې پوښتنې ته ځواب وایاست چې دا اوس ما له مخکینی اوریدونکي نه وکړه. مهرباني وکړئ.
دا حماد صاحب محترم ویلی چې په افغانستان کې امنیت راغلی ده کنه؟ زه په دا وروستیو کې په دا یو کال کې دغه سې ډېرو پیښو شاید یم دا د شخصي دښمنۍ په هغه باندې زښته ډېرې وژنې وسوې په افغانستان کې. د شپې یو څوک له کور راوباسي بس ډز ډز ویولې او هیڅ درکې نه لګي.
دا د څه وخت خبره تاسو کوي؟ وبخښئ مونږ تاسو غږ هم ونورید، خو زما تخنیکي همکار راته وایي چې تاسو خاکسار له پکتیکا نه خبرې کوي. مخکنی خبرې مو هم ونورید، تاسو د کوم وخت خبرې کوي چې دلته خلک وژل کیږي؟ د طالبانو له واکمنې دو مخ کې کورسته
دا غایو کال کیږي چې کله طالبان حاکم سوی دی په دې ملک باندې دلته وژنې کیږي. شخصي دښمنۍ خو به دی ولې دې مخه نه نیسي؟ دوی څنګه وایي چې امنیت راغلی؟
ډیره زیاته مننه. بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ، ازادي په څپو کې خبرونه ده، همغې پوښتنې ته لطفا ځواب وایاست چې ما له نور اوریدونکو وکړه.
مننه سروان صاحب، تاسو یو ځل بیا خپل پوښتنه تکرار کړئ.
زموږ دوه میلمانه دي، ښاغلی حماد وایي چې د پخواني حکومت اقدامات د دې باعث شول چې د سولې له لارې د واک لیږد ځنډنی شي، او ښاغلی آزاد برعکس خبره کوي. ستاسو نظر؟
مننه. زه به لومړی خپل ځان ته معرفي کوم، محمود احمدي مله زابل مې اړیکه در سره نیولې ده. په دې باره کې موږ ټول د دغه ټولې پیښې د دوه کاله د دغه کشمکش ټول افغانستان وګړي شهیدان، حتی نړیوال شهیدان، په دې باندې څوک د عقل او مفاهیمې توان لري هغه باندې پیږي. نو اوس هر څوک په خپل ګټه باندې تعبیر کوي، هغه د خپل نظر ده. زموږ په دې باره کې دا نظر د ما چې خپل سرنګ دغه ټول پروسه تر نظر استری د تعقیب کړم ده. په دې کې زما په نظر سره خپل جمهوریت حکومت او دغه چارواکي ګرام ګړل کې ځکه دل داسې عمل سره تر سوال چې تر پای هم دې پرسته سره نه رسول خبرې کړې دي، او نه هغه کوم اقدامات کړې. ځکه څو واري موږ زړه دی خیا نه په سیاست کال، نه په طالب کې وظیفه لرم، نه په جمهوریت کې وظیفه تر سره کړې ده. یعنی دغه د جمهوریت چارواکو عملونه دې ته زمينه برابر کړل چې افغانستان له داسې کشمکش مکسره مواجه کړي. او حتی اوس غنی وای وای دوه سم رئیس جمهوریت دی بيخي بعد د شهر احساس وکوي، ځکه چې د افغانستان خود دې کنور هیڅ نه د افغانستان چې هر کم پیښ رامو ته سولې اته ولاړ نه ولاړ لاغه ورسته خو دې د افغانستان پر ګړو رحم کړی وای.
دا غوا
په دې بیرته برغلی افغانستان ته سولې ځول بده ورته انتقال کړی وای. ته وسم په خارج کې نه چې وازد هاي مدایم دا د لپاره یو شرم دی.
مننه، سلامت وسی. مرمن کروخیل، تاسو خبرې هم اوریدې د اوریدونکو هم او د زمونږ د نورو میلمنو هم، لطفا خپل نظر شریک کړئ.
خب معلومدار هر څوک حق لري چې خپل نظر خپل تحلیل ولري، اما ورته دا ده چې خبرې په کابل کې نه کېدلې، معلومدار خبرې د باندې وي. د خبرې مدیریت امریکایانو په لاس کې و، پاکستان مطلق په دې کې لاس درلوده، قطاریان یې درلوده، او طالبان کولی شي سمدغه فرصت نه یو ډېر یو ښه استفاده یې کړې وای. اما متاسفانه څنګه چې آزاد صاحب مو ویلي، یعنې دوی حد اعظم کوشش وکړ چې د بین الافغاني مذاکرات نه پسه ویزندوي او جدي بحث ته سره کېنني. یعنې دوی باید د مسؤلیت باید ومني. معلوم ده کابل حکومت چې انتخابات یې کړي واکې په لاس کې و، هغوی نه غوښتل چې په ډېره اسانۍ باندې معلومدار پسه هغه واک پرېږدي. اما که یو جدي خبر سوی وای یو پریکړه سوی وای مجبور و چې د مغه پریکړه په اساس باندې یو تعامل ته وتلی وای. اما تر څو مقابل چې طالبان خو هغه خو دغه به مسافانی مذاکره یو په خاطر سلام علیکم په دغه باندې څومره وخت تیر کړ کله خو په پوره شولو. اما کله چې جدي مذاکرات ما موضوع شو څنګه دغه ترکی ما نشته زیات امیدواری و چې متاسفانه دی هغه څخه بایکاټ وکړ انکار وکړلو. یا مساله دی اورباندو چې څومره ولس وختنه وکړله د دنیا آلمانو دا جنگ یعنی د اسلام له شریعت له حاضر دا ما په دې باندې نظر کړ چې دا روا یو جنگ نه دی. یعنی ولس له وژنې نه بالکل تنګ شوی یو که احمد صاحب وایي چې انسانان د ورځې درې سوه وصل کېدل په علمدار خو دا په یو جنگ کې خو انسانان وژل کېږي. اما د جنگ نه خو همدا خلک ویلي چې باید طالبان اوربند وکړي او اوربند نه وروسته پیسې خبرې دوام وکړي په یو فیصله باندې وبرسي کړو. چون جنگ د خپل غوښته چې جنگ طریقه راسي او نو دا مسله باید واخلي.
مننه حماد صاحب. پر واک د طالبانو انحصار څومره د توجیه ور دی یا دغه نور اقدامات مثلا د نجونو د تعلیم مسایل دي د بشري حقوقو مسایل دي د اوس دی اوریدونکو چې زنګ وهلای ویل چې د طالبانو له واکمنۍ دروسته په تیری وکال کې انسانان وژل کیږي دا او نور ناخوالې چې شته دا څومره د توجیه ور دي ستاسو له نظره؟ البته مونږ همیشه د طالبانو به هیڅ څه مداخله کوو مخکې لدی چې تاسو پایل وکوي. همیشه مونږ د طالبانو د چارواکو د ویندویانو له خلینه د خبره اورو چې شرایط تروس پورینه دي برابر د نجونو د تعلیم په مسله کې هم او د واک د انحصار په مسله کې هم. مګر خلک غواړي چې په اصلي حقیقت باندې پوه شي.
تکل سم مخکې لدی چې د ستاسو پښتني تراشم یو دوه درې تعلیقات وکوم. د آزاد صاحب یو خبره شاید دي کې زور سره همغه نه یم چې د اشرف غنی شپږ میاشتنی جنگي پلان چې د اعلان کړه د لوی ښارونو د سقوط نو وروسته او کته موږ تاسو د دې کال شاهدان یو چې اشرف غنی دغه اعلان د جولای په اخیرو کې وکړ او د لوی ښارونو سقوط د اگست په څلورمه او په درېمه باندې له نیمروز څخه پیل شو. دا یو خبره. دویمه خبره دا ده چې
مګر ولسوالۍ لوی ښارونه چې موږ یادو خو ولسوالۍ هم پکې راځي. ولسوالۍ او سقوط له هغه وخته پیل شو.
تکلیف څه کتاسي د دوی تړونو پورې له لوی ښارونو څخه یوازې ولایتونه هدف وو. مزمن ګستاسي هیواد حتی نه رسیدلی شي یوازې چې ولسوالۍ کې لوی ښارونه وي. موږ ګستاسي ولسوالۍ ډېر محدود یو څو قانون او
مهرباني وړاندې لاړ شي.
او بل خبره دا ده چې خاکثر ته وویل چې شخصي دښمنۍ نو موږ تاسو په یو چې په یو هیواد کې درې تلوي کاله جګړه شوې وي او مختلفو نوع جګړه استخباراتي جګړې نیابتي او داخلي جګړې شوې وي. هغه هیواد په یو کال کې او په دوه کلونو کې دومره کنټرولول چې امنیتي حالت د صفر تر شي دا ممکن نه دی. د دنیا لوی قوتونه دا
نشي کولای. حماد صاحب، په دې مسله کې وبخې د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په دې وژنو کې زیاتره د طالبانو ډیرای د طالبانو خپل کسان داخل دي چې به محاکمه وجنې د ملګرو ملتونو پر راپورونو کې هم یادې شوې دي.
تکل سه متاسفانه چې د ملګرو ملتونو تیر شلو کلونو کې خپل بې طرفي نه ده ساتلې. تلې د دغه راپورونه د یادې ته ورته راپورونه دي هغو منابعو په اساس چمتو کړي او اعلان کړي دي چې هغه خپل په افغانستان کې د بحران غوښتون کې خلک وو یا د دې نظام مخالف وو یا د افغانستان د ارزښتونو مخالف خلک وو. دوی که واقعا به طرفانه سروي وکړي نو ارقام به برعکس راوځي. په هر صورت یو څه شته
که د ملګرو ملتونو تاسو یعنی زما سوال دا دی چې د ملګرو ملتونو ارقام د اعتماد او اعتبار وړ نه وي د چا به وي؟
ملګری ملتونه تاسو ستاسو خبرو نه راځي برداشت کیږي چې ملګری ملتونه په دنیا کې د انصاف او د عدالت هغه ورستۍ مرجع ده. تر هغه کې چې د دنیا ډیر وګړي دانه مني خو واک او واکمنۍ او زور د دوی
په البته زده ملګری ملتونو په ستاسو ته خبرې نه کوم. مګر حماد صاحب خبره ده چې ملګری ملتونه زه نه وایم چې دوی د انصاف او د عدالت لوی مرجع ده. خو خبره داده چې دوی د خلکو سره د مرکو په اساس منابع او ریفرنسونه هم هلته ذکر کړی دي، ل خلکو سره مرکه کړی دي او دا راپور چمتو کړی.
ګوره تکل سیب منګو تاسو دوی افغانان د هر څه ویني، ملګرو ملتونه داخل کې کوم ورسوالۍ ته تللی دي، دوی ټیمونه چې په آزاد توګه باندې ل خلکو سره خبرې کړې وي او دا ارقام یې ثبت کړې وي. موږ خو ته چې
تاسو وایي چې موږ منو، تاسو وایي چې وی پیښې به وي، په کوم شمیر تاسو منئ وبخې؟ وبخې کوم شمیر باندې تاسو منئ؟
موږ یو اندازې منو، ما داسې ارقام تر اوسه لاسته نه دي راغلي ما ته چې هغه نه استناد وکړم. خو دا اوس تاسو د راډیو له لارې افغانان زمونږ استاد غږ اوري. یو افغان دی لا شاهدی وایي چې د ملګرو ملتونو ټیم راغلی او په فلانی ولسوالۍ کې بې طرفانه سروې کوله، د دوی ارقام زمونږ ته تایید ومه نشي، داسې ثبوت نشته زمونږ استاد سره. بل تاسو د انحصار خبره وکړه، ګوري تکل صاحب کله چې د داسې یو خطرناک جنگ څخه یو هیواد راووځي، موږ تاسو پوهیږو چې د دې هیواد یا د دغه نظام په وړاندې بې حسابه چیلنجونه او ډېر زیاتې ستونزې او مشکلات وي. د دې ډیره اړتیاوي چې تر یو څو وخته پورې، تر کال دوه کاله درې کلونو پورې، دا نظام باید هغه ګروپ په لاس کې واخلي چا چې دا نظام ګټلی ده او څوک چې د دې نظام او د دې ولس او د دې هیواد په ارزښتونو ته وفادار دي. تر اوسه پورې چې چا امتحان ورکړی دی د افغانستان په تاریخ کې اکثره ناکامه شوي دي. دغه کوم اپشن چې اوس حاکم شوی ده، دا د افغانستان په تاریخ کې هغه ګروپ حسابي کې هغه ډله حسابي کې چې هغوی د افغانستان ارزښتونه وساتل، تر څو پورې چې نظام پوره استحکام ته رسیږي او دلته اداره بشپړه حاکمیږي او سیستم فعالیږي، په کار همدا معقوله همدا تکل صاحب چې همدغه ګروپ او همدغه یو خاص ډله چې ځینې خلک یې بولي، البته زه د ولس اصلي استازی بولم، دا باید حاکم وي. او که اوس نه دغه ګروپ چې اوس حاکم ده دا واک نورو ته وسپاري، زه باور لرم تکلیف چې دا کوم شته فرصتونه موږ لرو دا ټول لا ته وځي. دا کوم امن چې راغلی، کوم مرکزی نظام چې راغلی، دا کوم د فساد هغه جرړې وتلې دي له هیواد څخه، دا ټول بیرته اعاده کیږي. دا ضرور دانه د تکلیف چې واکې د احمد او محمود وي، د واکمنۍ او د ښې حکومتولۍ اهداف مهم دي، او دغه اهداف کړي احمد په لاس راځي هم درست دي، کړي محمود په لاس راځي هم.
محمود نشته نظام کې، یوازې احمد دی. حماد صاحب په نظام کې محمود نشته، یوازې احمد دی. که ستاسو محمد او محمود نه مطلب دا وي چې یا دا افغان یا بل افغان، اوس خو یوازې طالبان دی په واک کې.
ګوره زما هدف دا ده چې یوازې احمد که دلته ښه نظام راولي، ټول افغانان ته قابل د قبول ده، او که احمد او محمود دواړه یو ځای کېږي او نظام بیرته تخریبیږي، دا هیڅ افغان نه مني. یعنی زما هدف دا ده چې دلته کار او نظام جوړول مهم دي. هغه که د هر چا په لاس جوړېږي، که د یو کس په لاس هم جوړېږي، موږ تاسو ګوره په دنیا کې شاهي نظامونه لرو، یوه کورنۍ حاکمه وي لیکن نظام جوړي ټول خلک خوشحاله وي، لیکن جمهوری نظامونه چې موږ تاسو ولیدل، دیموکراتیک نظامونه، دا هغه نظامونه دي چې بل علمي بحث موږ تاسو داخل نشو. دیموکراسي یا دغه کوم انتخاباتي پروسی چې اوس په غرب کې په دریم نړۍ باندې تپی، د دې اصلي اهداف دا وی چې د دریم نړۍ هیوادونه د لومړنۍ نړۍ د هیوادونو لاس ته ولویږي، او هغوی په دغه چوکاټ کې تر خپل حاکمیت او تر خپل تسخیر لاندې راولي.
ډېره زیاته مننه. ډېر سوالونه لا هم پاتې دي. ښاغلی حماد، چې وړاندې به په خبرونه کې بس پیوکو، په څو شیبو کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانکزی هم له خبرونې سره یو ځای کېږي. خو له هغه مخکې یوه اوریدونکو زهرا پروانی مستقیم اړیکه را سره ده، او رو او بیا نورو بحثونو ته ورځو. مهرباني وکړئ د ازادۍ په صفو کې خبرونه ده.
هغه تشکر سلامات بشین، سلام بشما تکل صاحب محترم، همکاران خوبتان و مهمانان تن، شما موضوع خوبی انتخاب کردین. ما میخوایم بگم که متاسفانه هنده یک سال کمی گذشته طالبا که با حکومیت رسیدن قرار ما مکاتب نمیمانند. متاسفانه مردم افغانستان زیاد بیکار است، وضعیت اقتصادی مردم خراب است، اصلا اینا بجای از اینکه وضعیت اقتصادی مردم توجه کنند، متاسفانه همیشه روز به روز کوشش میکنند که محدودیت سر خانم ها سر مردم بیشتر شود. و دیگه ای که سوال ما از کارشناسی بود که اگر وضعیت افغانستان به همین عنوان ادامه داشته باشه، شما آینده مردم افغانستان چگونه میبینید؟
ډیره زیاته مننه زهرا پروانی. له میلمنو سره حتما په دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان راتلونکي به څنګه کیږي. د سیاسی چارو شننکای د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسی علومو د پوهنځي استاد خغلی ستانکزای ل خبرونه سره یو ځای شوی دی. فکر کوم چې زما همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له خغلی ستانکزی سره زمونږ اړیکه ټینګه کړي. یو بل اوریدونکی هم لرو، دا شپه د اوریدونکی راخلو او ورزو بیا نورو میلمنو ته مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادي په څپو کې خبرونه ده.
بله سلامونه کې هلې تاسو محترمو میلمنو ته، تاسو همکارانو ته او د افغانستان مظلوم لسته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه شنونکو.
محترم ټاکل ته زما نوم محمد موسی نوري قربانده دی، د تهران سره تاسو پړی کوم. ما نظر خدا دی چې کله چې د بشر په تاریخ کې په یو ورځ افغانستان کې دوه لوړې ترسره شوې او دوه حکومتونه اعلان شول او بلاخره دولت 52 ترسره ورسره تقسیم شو، نو دا تصور او انتظار پیدا شو چې جمهوریت حتمی سقوط کوي. په هر صورت خدا فکر او تصور چا نه کوه چې طالبانو په مفکوره کې به تغییر نه وي راغلی، او ټول دا فکر کاوه چې طالبانو نړۍ ته سفرونه وکړل او نړۍ ولیده حتما به د دې په مفکوره کې تغییر راغلی وي. او دوی به
ستاسو غږ خو موږ ناڅاپه قطع شوی دی، موږ ستاسو غږ نه اورو. که تر اوسه هم آنلاین نه یاست لطفا خپلو خبرو ته دوام ورکړئ.
سلام علیکم تکل صاحب.
زمون بل اوریدونکو په لاین کې دی، بل مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادي په صفو کې خبرونه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، ځان معرفي کړئ، کوم ځای خبرې کوي؟
ملک اکبر پال مدنی. ما خبره داسې ده چې په جمهوریت کې د ټول خلکو حق حقوق ساتلی ده. اول وګوره، دا اوس طالبان حکومت راغلی، د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي، د خلکو حق کې پایمال ده. د نجونو ولې د 40 میلیونه نفوس ده په افغانستان کې 40 میلیونه ښځې دي، ولې د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي؟ بل دا وایي چې په افغانستان کې هم مندسۍ ده، هم څه ده، یو کال کې څومره خلک مړه شوي دي. دې خپل وګوره راپور څومره خلک مړه شوي دي، تا ورته د دې حساب نیولی ده. او بل درته وایم، دا اوس څومره لوږه راغلې ده، څومره لوږه ده، بیکاري ده، بېروزګاري ده. او دوی وایي چې جمهوریت جنګ کوو، جمهوریت که خپل په ولایتو کې ناستو په خپل طالبان حملې پرې کولې او امریکایانو سره یې اوربانو کې چې کفارو او افغانان یې وژل، دغه دپاره چې دوی وکولی شي په زوره باندې قدرت ونیسي او د افغانستان پایتخت ونیسي. اوس یې پایتخت ونیوه، دا اوس بهڅومره فساده به دا پاسپورټ کې مخ د دې ډاکټر اشرف غني حکومت ښه اداره د پاسپورټو وځو دا پاسپورت کې ته واشه څوره ورا پاسات کې روانه. دا یو نیکه خل مخ د فصل په باندې اوس په $1000 دا ګوره دلته تاسو حکومت دیونی وو وزونی وو خلکو د کار پیدا کړ، خلکو د روزګار پیدا کړ، هم څنګه سره نیکره و بیت نشه وګونی سم ګوره ما اوس تاسو ته ګوره بنادي خبرې کوم. ما د څه ګور ارش ډیر خلک یو ورولي په آزاد کې ما سره فریده سره
سره موږ خبرونه وخت کم دی، خپل خبرې لطفا رلاندې کې مهرباني وکړي.
خبر کوم چې من غواړم چې په افغانستان کې یو آزاد انتخابات شي، آزاد انتخابات کول چې هر څا وګټل. دوی وایي چې موږ طالبان مشران وایي چې موږ په افغانستان کې ولس طرفدار دي، ولس طرفدار د انتخابات کې چې چا وګټل. ولې جمهوریت د افغانستان دی ولس په ګټه دي، جامع په ګټه ده، ګور دي بیان ازادي په د پهال مدني د ټول افغانستان.
موږ ستاسو خبرې واورېدې، ډېره زیاته مننه. مننه کوله تاسو نه کور مودان. قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په چپو کې خبرونه له ازادۍ رادیو اوري، خبرونه مو دوام لري. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستانکزای له خبرونې سره یو ځای شوی دی. ستانکزای صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. له تاسو مخکې ډېرې زیاتې خبرې وشولې. دلته موږ د طالبانو یو پلوي شنونکی ښاغلی حماد هم په دې خبرونه کې لرو او اوریدونکو هم خبرې وکړلې. زمون کارپوهانو ښاغلی آزاد او میرمن کړوخیل هم خبرې وکړلې پر مختلفو اړخونو. ستاسو په نظر هغه څه چې پېښ شوي دي څومره د توجیه وړ دي؟ دغه برخې چې البته په نورو برخو په څومره په شاتګ شوی، په کومو برخو کې افغانستان وروسته پاتې دی، په دې کافي خبرې شوي دي؟ اوریدونکو هم خبرې وکړي. خو ځینې مسایل دي چې د اوریدونکو هم مخکې تماس ورسره ونیو، مثلا د نجونو د تعلیم مسله ده د واک د انحصار مسله ده په دې کې په روان یو کال کې څومره پر شاتک شوی لطفا تاسو خپل نظر ووایست
تګل څه تاسو در جون ملما او ټول اوریدل کټه ترما تقدیمو تاسو فنانه باسي اول نه نوم اما هغه څه چې خدای دې وکړي تکرار خبرې ولیکم ګوري یو دولت په ټول کې دوه ډوله مشروعیت لري یو داخلي مشروعیت لري او بل هم بین المللي مشروعیت لري نو تاسو فنانه په کې یو کال کې د داخلي ستونزو ترڅنګ لوی او اساسي ستونزه د افغانستان د نوې سیستم یا نوې حکومت یا امارت یا د طالبانو د حکومت یا اداري مشروعیت تر سوال لاندې ده په نړۍ کې هیڅ یو دولت هیڅ نړیوال سازمان په اصطلاح مثبت ځواب نه ده ویلی چې د افغانستان وسنۍ حاکمیت په رسمیت وپېژني دا په دې معنا ده چې دولت وجود نه لري نن دولت یوازې یوه ځانګړې محدوده جغرافیوي جوړښت یا ساختار نه ده نن دنیا له یو بل سره تړلې ده او دې ضرورت ده چې یو دولت د دې په څنګ کې خپل متشکل عن عناصر جوړوي خپل مسؤلیت یا حاکمیت باید په نړیوال ډګر کې هم ثابت کړي او هغه په رسمیت وپېژندل شي لویه ستونزه اساسي ستونزه دا ده بل کله کله د امنیت بحث کېږي په نننی علم چې امنیت یوازې فزیکي امنیت نه ده چې د ټوپک په زور یا د پولیس یا څارنوال یا محکمې په زور رامنځته شي نن امنیت درې برخه لري هغه اړخونه عبارت د دې دي چې رواني امنیت باید وجود ولري خلک باید مطمئن اوسي خپل راتلونکي ته باید هیله من اوسي تعلیم او تربیه وجود ولري د بیان ازادي وجود ولري او لکه د نور مسایل او خلک وکړی شي چې په حاکمیت کې ځان شریک وګڼي دا رواني یا معنوي امنیت ده د دې په څنګ کې دوم عنصر اقتصادي امنیت ده متاسفانه چې یو کال کې هغه ارکان چې نړیوال مراکې ثابته وي او ظاهری وضع د افغانستان خیلی به اقتصادی امنیت به شاتک پاهل کده متاسفانه وضع دیر بحرانی ده او حتی خلک اشتغال نلری کار نلری دروز مرن شوهر امکانات نلری سی خدمات تلاس رسایی نلری تعلیم تربیت او یوالوز نکر تنسی چه لازمه ده لاس رسایی نلری فیزیک امنیت به ارتباط متاسفانه سرال ده چه ظاهرن داس خدای چې دغه حاکمیت د افغانستان په سراسر کې خپور ده اما په تاسو سره د ډېر جنایي واقعیو د خودکشیګانو د ترورو د هدف بندو مشنو اخبار خپری دي یعنی هغه فزیکي امنیت تماس چې لازم نه وجود نه لري نور اشراطي ډلې لوی عملیاتونه کوي اقلي مذهبي اقلیتونه تر شدید فشار لاندې دي دا هغه شیان دي چې متاسفانه
سنگزای صاحب او بخی خاغلی حماد مخکې په خپلو خبرو کې چې موږ سره په خبرونه کې شته دوی مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې د یو نظام د چې نوې رامنځته کیږي که هر نظامی پخوانی دولتونه هم د خلق دموکراتیک ګوند مثال ورک او نور دولتونه هم په افغانستان کې چې نوې رامنځته شوی دوی وایي چې د دې لپاره چې ریشه ونیسي یوې مودې ته ضرورت لري
زه فکر کوم چې اصلا دغه موده په سیاست کې په کومه لحاظ نه شي تعینېدلې نه دا ډېر په ټول احترام ما ښاغلي حماد ته موږ درې ځله نورو سره نه مقایسه کوي دوی خو ټول نور رژیمونه په اصطلاح د خلکو د ارادې نه مبرا ګڼي نو کله چې هغوی په اصطلاح مودې ونیولې نسلونه یې وخوړل تاسو وګورئ چې څلور څلور خلک یې دا موده متاسفانه په افغانستان کې نه پوره کیږي اوس باید افغان ولس د تکلیف چې دا بل څومره موده ده او دا موده هم څوک نشته نه ولې چې اورز به یو کال د راښکاله ده څومره ده دا ما مخکې د رواني امنیت مسله مطرح کړه دا پر رواني راز په ټولنه باندې ډېر منفي اثر کوي او دا لا دې د باعث کېږي چې خلکو او حکومت ترمنځ مسافه وکړي
مننه مننه خغلی ستانکزای میرمن کروخیل مخکې خغلی حماد یادونه وکړه چې د نظام له استحکام وروسته کله چې د نظام ریښې ټینګیږي نو انحصار به پای ته ورسیږي. څومره تاسو دا تمه لرئ یا باور لرئ چې د طالبانو انحصار پر واک به پای ته ورسیږي؟
متاسفانه څوک چې د طالبانو د حکومت پلویان دي زه فکر کوم چې هغوی خپله دغه تحریک سره دوی زیاتی کوي. یوازې سې مثبت انتقاد ورباندې وکړي تر څو پورې هغوی اصلاحات ته ولاړ شي. هغوی کوشش کوي چې توجیه وکړي چې دې دا درست روان دي او دا ضرورت و. انحصار خو یو موضوع ده چې معلم در څنګه چې استاد ستانی د ټول مسائل ته ډېر ښه اشاره وکړه. نو دوی خو نه تنها چې انحصار نشي توجیه کولی بلکې د خلکو څخه کاروبار اخیستی دا انحصار پورسې ارتباط لري. تا خو باید چې واقعت په افغانستان کې کاروبار فعالیتونه باید اقتصادي فعالیتونه باید موجود وي تر څو پورې د خلکو روزنی ژوند مخته تللی. انسانانو به ډوډۍ خرڅ کړه. دغه اسانه به حالت نه دی، واجی حالت نه ده چې خلک نور هیڅ رای د لارې د عاید نه لري بلکې به ډوډۍ
خرڅ کړي. چې څومره تمه شته چې انحصار پر واک ومني انحصار به پای ته ورسیږي؟
انحصار خو بالکل پای ته نه رسیږي ځکه چې د دوی په باندې ما رقم فکر کوي چې واکې په زور لاسته راوړي او د هغه د باید همیشه وساتي. او کلم به وای چې همدغه هم شمول هم نه ده ځکه په دې کې ترکمان هم شو نه که په دې کې کوم پنجشیره کسه و هغه د نه پیګم دغه ده دغه تعریف له دوی څخه هغه شوی دی. یعنې ته تاسو راتلی د خو تاسو خپله خوښه ده چې فکر کوی چې تاسو راځئ د جنګ له لارې نه حاکم کیږي او د به دایمي ده اختیار تاسو دی ځکه چې ارزښتونه تاسو تعریفوئ. کوم ارزښت؟ خلک هم دا رقم نظام غوښته. ښځې بیچارهګان اولین ځل دی د مکتب حق ولې هغه ځي بندیخانې ته اچوئ که نه؟ یعنی یو دغه د چپیانو په حکومت کې چې سیاسي مخالفت کولو له ښځې بندیانې شوې چې هغه معلومده په سیاسي فعالیتونه کې اوس په تظاهرات کې هغه وایي چې ما اجازه د کاره که او اجازه د مکتب راکه هغه اخلي بندیخانه ته اچوئ چې ولا په دې باندې د نظام هغه متزلزله کېږي بعد خلک هېڅ نه غږ پورته نه کوي. خلک هغه وخت غږ نه پورته کوي چې خلک خوشحاله واوسیږي.
مننه.
انحصار خو یو طرف د خلکو ته قبول نه بل طرف د خلکو د اوس خپل د دوی د پاسپورټ رئیس ولسمان مارشال میلونه هغه په کار پاسپورټونه په کار دي او زه یې نه شم پوره کولی. په دې معنی چې هر څوک تلاش کوي چې فرار وکړي. دا شل میلیونه څوک دي؟ دې مملکت خو ډېر نفوس نه لري که نه؟ و دېرش اته دېرش دېرش و اته ته میلیونه خو هسې همدې باندې دي. یو دېرش میلیونه مسې پاتې په هغه کې شل میلیونه پاسپورټ غواړي چې د وطن څخه بهر شي. نو دا باید خپله دوی ارزیابي وکړي چې دا خبره کوم هلته خرابه ده چې باید په هغه کې بدلون راوړي. همدې هغه یو طلایي فرصت سره ورغلی چې نه په مذاکراتو کې هغه فرصت څخه سمه ګټه وانخسته. هر چا چې دوی ته مشوره ورکړي او کله چې په هر طریق به چې دوی واک ته ورسېدل دا خو یو ښه فرصت و. یوازې چې هغه نیمګړتیاوې چې پخواني حکومت کې هغه اصلاح کې دوی دومره کارونه وکړل چې اوس اروپا اروپا پخواني حکومت په ارمان باندې اوس خلک دي څنګه چې یو بل ورور هم په خپله خبره کې وویل.
مننه.
فکر کوم دغه رقم چې دوی توجه کوي معقوله نه ده.
مننه میرمن کروخیل. آزاد صاحب تاسو هم راسره یاست. ډیره بخښنه غواړم چې په خبرونه کې باسونه زیات دي او باسونه ډیر پراخ دي نو په دې خاطر کې خبرې لګلاندې وي او سره رانغړلې وي د خبرونه به خلک پر مخ لاړ شي. باور صاحب د طالبانو پر ضد مقاومت چې روان دی ځانته د ملي مقاومت ډله وایي یا نور مخالفان چې په بهر کې چرته په دې ځای او په هغه ځای کې د مخالفت غږ چتوي دا جریانونه څومره د باور وړ دي چې د طالبانو له حکومت سره به یا له سولې زلارې وکولای شي چې کار وکړي او په ګډه سولې براولي په افغانستان کې او یا به یې ځای ونیسي؟
زه به هڅه وکړم چې خبرې راون غاړم خو که تاسو مې هڅه وکړئ چې مېلمنو ته په مساویانه ډول باندې وخت ورکړئ. مسله دا ده جناب تکل صاحب چې دا ثابت شوله چې طالبانو جګړه مطلقه د قدرت لپاره و نن د دې په منځ کې کومې ستونزې او جنجالونه چې دي هغه هغه د قدرت پر سر دي او د دې په وړاندې کوم مقاومتونه دي، د دې په وړاندې کوم وسلواله جګړه روانه ده، هغه هم د ښکارا سوله چې هغه هم د قدرت پر سر ده، په ایران کې کناسي وشوې، په ترکیه کې کناسي وشوې، د ډېر ښکارا ویل سوله چې باید د دې تک واکې وا سهم ورکول سي. نو هر شیبه چې دغه خلکو تک واکې سهم ورکول سي، د دې ستونزه حل ده. یعنی د افغانستان لپاره جګړه نه ده، د خپلواکۍ لپاره جګړه نه ده، د بیان د ازادۍ لپاره، د فکر د ازادۍ لپاره، د بشري حقوقو د مسؤلیت لپاره، د مېرمنو په وړاندې د کار د زمینې لپاره، د انجنو پر مخ د مکاتبو د خلاصول لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره، د نړیوال تعامل لپاره، دا جګړه نه ده. دا جګړه یوازې دغه مقاومتونه چې دي په قدرت کې د سهم لپاره ده. او د طالبانو جګړه هم د طالبانو د واک انحصار هم مطلق د قدرت لپاره دی. په هیڅ عنوان د افغانستان د ګټو تاریخ تر اوسه نه دی شوی. یو ډله چې حکومت ته راځي یا واک ته راځي، هغه چې خپل اساسي قانون ونه لري، د اساسي قانون په رڼا کې هغه عرفي قوانین ونه لري، د افغانستان بنسټیز خطونه نه تعریف شوي، همدارنګه د افغانستان د خلکو سره د ننه تعامل نه رامنځته شوی، د نړیوالو سره د نړیوالو عرفونو او اصولو له مخې رفتار نه شوی، او دا هڅه هیڅ هم په صفر نه پیل شوی. مخکې وویل شول چې انقلابو وروسته هڅه له صفره پیلېږي، او دا خورا ډېر زمان نیسي. کابل چې کله پلازمینه چې طالبان ته سپارل کېږي، هغه داسې یو کابل سپارل کېږي، داسې یو نظام سپارل کېږي چې هغه روان نظام و، ماشین چالان و، هر څه میسر و، لیکن هغه شاته به وسو. نو په ټوله کې ویل شو چې دغسې جګړې، دغسې مقاومتونه، دغه په وړاندې دغسې دریځونه لکه طالبانو،
مننه،
دا په هیڅ عنوان افغانستان شیو خواته نه بیایي، او د سیاسي لارې هم د دغه مقاومتونو سره روغ جوړه وسي او واک سره تقسیم سي، سبا بیرته د واک سره باندې، لکه نن چې دنه طالبانو کې مسایل دي، هغه مسایل بیا ډېریږي تر هغو پورې چې د افغانانو یوازې مقاومت مثلا نه، د ټول افغان شپېره کې مېرمنه، ځوان، سپین ږیری، ټول شامل دي. هر قشر د یو فکری ازادي، د یو ایديالوجي ته احترام شي، د یو ایديالوجي پر پلي کولو باندې چنګار وي، کغه د وسلوال مقاومت کې، کغه سیاسي مقاومت بیا نتیجه نه ورکوي.
مننه آزاد صاحب. حمد صاحب، تاسو میره بنی وکي لطفا ځینو مسایلو ته چې دلته یاد شول کلاند لاند ځوابونه ورکړي، په دې خاطر چې زیات خبره د طالبانو حکومت ته متوجي دي.
جناب تکل سبی لکوم چې اوس وخت راکې ذکر نور ملګری اکثر مسائل بیانې چې یو مه په تو اما لمر خبره ده چې د رسمیت موضوع جناب استانګي سبی یاد کړل، نو کوم کو تاسو وګورو عملا رسمیت موجود ده، د نړۍ سره تعاملات موجود دي، د ډیرو هیوادونو سفارتونه پرانیستي دي، او اغه کوم سفرونه چې کیږي تقریبا رسمي بڼه لري، یوازې اعلان پاتې ده. بل خبره ده چې مونږ نړیوال کومنګ دی عدالت او دی ثبات معیار وګڼو، نو دغه نړیوالو هیوادونو په افغانستان باندې شل کال يرغل کړی، او دغه هیوادونه
همات سره هغه هیوادونو چې يرغل نه وکړي هم تاسو په رسمیت نه است پیژندلې.
بله، دا به یو بل حقیقت ته چې کوم هیوادونه چې په يرغل کې سکیل نه او هغه دی يرغلګرو تر تسلط او تر راج لاند ژوند کوي.
روسیا د یرغلګرو تر راج لاند نه ده، نه پیژندلې
لاندې ده. جناب استنګزي صاحب، کچيري تاسو کوم سفرونه یا کوم تعاملات چې د روسیې هیواد دي، هغه سره د روسیې سره د اسلامي امارت اړیکې بالکل داسې دي لکه رسمیت موجوده، فقط یو اعلان ته اړتیا ده. زموږ سفیر هلته موجود ده، د افغانستان سفیر په چین کې، د افغانستان سفیر موجود ده، د هغوی سفیران دلته موجود دي. فقط اعلان ځکه نه کوي چې هلته دوی په داخل کې ډېر مسایل لري، د هغو د لا خرابوالي د مخنیوي په خاطر باندې دا
خبره. نور
خبره، بل مثلا د اقتصادي امنیت د شاتګ موضوع وګورئ، کومه ګټه چې لږ واقعیت درکو، دین ورونه یا خوندي د خپل بام خاوري د بل چا بام تور وردی، دا کوم بهرانونه چې رامنځته شوی دي، دا موږ افغانان په دې پوهیږي چې دا د تیر ادارې د الف متر یا پوری چې کوم خلک وتښتیدل لري هواده، د هغوی د ناکامو پالیسوی او د غلاو او د چورو چپاول نتیجه وشه.
حمد صاحب، د نجونو د تعلیم کوم ځای د پخوانی حکومت سره ارتباط لري؟
زه دې موضوع ته راځم جناب تکل صاحب. بل دی هغوی چې کوم دلته واکمنانو د دوی انډیوالانو د هغوی د هغه ظالمانه کړنو له امله د افغانستان د ولس شتمنۍ کنګل کړې ده. زه فکر کوم چې هغه چارواکي چې په تیر نظام کې دلته کار کړی و، دلته د پارلمان څخه حتی د بد اخلاقي مرکز جوړ شوی و، دلته د خلکو څخه
د زمنګ د میرمنو او زمنګ د تیرو عسکرو د میرمنو څخه جنسي غختنې کېدلې د تقاعد په بدل کې د هغه حرمت تر کول اندې شوی او د هغه عزت تر کول اندې شوی د فکر کوم دا هغه څه دي چې افغانان یې ویني اوس چې اسلامي مراد کوم حقوق ورکوي اول حق د میرمنې دا ده چې د هغې عفت او عزت وساتل شي د هغې اولادونه له مرګه وژغورل شي د هغوی هغه رواني امنیت وساتل شي دا ټول ساتل شوي دي بل موضوع دا ده چې
میرمنې کاروبار نه لري کور نه د کار لپاره د وتلو اجازه نه لري او لوګي مري خپل بډوډي خرڅوي
جناب تکل صاحب د بډوډو کاروبار د جمهوریت راپاتې او پدیده ده مونږ ته چې په هرات کې دلته داسې کلی موجود و په تیر جمهوریت کې چې په ټول کلی کې یو فرد نه و پاتې چې خپل بډوډي نه و خرڅ کړی دا د هغه وخت پدیدې دي باید په نوي نظام ونه تپل شي او د کاروبار نشتون ما ویلي چې د دې عوامل باید وسنجول شي عوامل همدغه د تیر نظام ناکامی پالیسی وی دی یو د انډیوالانو دی غلګرو هغه ظالمانه روی وی اسلامي مراد خپل حاکمیت وروسته کته چې ګوري لګ عمیق فکر وکي د افغانستان کې فساد اداري فساد مالی فساد تقریبا صفر ته رسیدونکی دی او دا اوس چې اسلامي مراد کومه بودیجه اعلان کړې ده یوازې خپل عوایدو څخه تاسو ګورئ نن شیخ صاحب شهاب الدین په یو کانفرنس کې وویل چې د تیر کال په درې اولو میاشتو کې حمل ثور جوزا کې منګه دولتي بودیجه کې 8.5 میلیون افغاني عوایدو
امام صاحب هله د چې اساسي پښتنو ته ځواب وایست البته موږ خو پیږو چې ځینې اقتصادي فعالیتونه شته مګر افغانستان په اقتصادي له اقتصادي نظر په مجموع کې ډیر زیات ورسته پاتې دی په دې باندې ټول خلک پیږي بله
بله اساسي پښتنې اساسي پښتنې کلوت فن ناکامه کړنی وی او دغه د ملګرو
هیڅوک د پخوانی نظام د اجرات او دفاع نه کوي مګر خبره داده چې ځینې اساسي خبرې شته د نجونو د تعلیم په برخه کې چې یو ځل بیا ټینګار کوم تاسو ځواب نه ویلی
تکل سه د نجونو د تعلیم موضوع یو وختي موضوع ده موقته موضوع ده تاسو ولید چې اسلامي امارت اعلان کړل
یو کال تیر شوی
زه د هغو د اسلامي مراد د هغو طرفدارانو څخه یم چې زه په خپل په همدې حکم او کدي کړنه باندې ځنی وکړل رمه دا باید وشي زه د دوی سره همغه غیم لیکن نا امید نه یم جناب تکل صاحب امید تا چې ډیر ضربه د موضوع حل شي
ډیر زیاته مننه د خبرې سره راټولو زمونږ د خبرونې وخت ډیر کم دی یو دقیقه پاتې دریو درنو میلمنو ته وخت ورکو چې د خبرې سره راغونډي کې اول ستانګزای صاحب مهرباني وکړئ تاسو
اول د احمد صاحب خبر باندې ډېر لنډ او ټکي تفصیله لرم لطفا تعامل او پرسمت پیژندل په خلاص و بیل مفاهیم دي حتی طالبان چې د افغانستان دولت دلته و هم د نړۍ له سلو هیوادونو سره تعاملات درلودل چې د دوحې کانفرانس ښه مثال ده پرسمت پیژندل ځانته ځانګړي خصوصیات لري په بینالمللي حقوقو کې سفارتونه له دوی سره ندي د اوس هم د افغانستان فرهنګ بیرغ چې مشرانو په سطح خلک لري د دوی بیرغ ته اجازه نه ده ورکړل چې هر څه کېښودل شي یعنې دوی د سابې په عنوان پاتې ورکړي دا موږ په طرف نه پېژندلو مسله دا یوه مسله ده بله مسله دا ده چې موږ که چېرې د پخواني حکومت سره مقایسه کوو نو موږ وایو چې پخوانی حکومت په نواقص درلودل د هغه لپاره یې سقوط وکړل چې شاید ټولې خبرې زموږ لوی مشکل دا ده چې موږ په پرتلیز ډول شو هلته ده چې باید خپله لاسته راوړنې منعکس کړي
ډېره زیاته مننه میرمن کاروخیل
څه فکر کوم چې ځانته باید بارات ورنه کې هر څنګه چې استاد ویلي نه تنها چې پخوانۍ نیمګړتیاوې حل نه شولې بلکې په نیمګړتیاوې اضافه شوې دي فکر کوم چې طالبان که غواړي چې واقعا په رسمیت وپېژندل شي باید دغه واټن چې رامنځته شو دا له بینه لاړ شي او جدي اصلاحاتو ته مخه کړي غیر دغه نه هر نوه دلایل چې دوی ورکوي زه فکر کوم که قابل د قبول نه ده او افغانستان له واقعي بحران سره مخامخ دی
ډېره زیاته مننه میرمن کړوخیل آزاد صاحب تاسو لطفا
نظام کې خورا ډېر نوښت او تر ټولو ډېر نقص همدغه و چې نظام ترې سقوط شو. کنه طالبانو دا توان نه درلودې چې هغه د جګړې باندې د نظام سقوط کړي. فعال اوسنی وضعیت تر ازو په افغانستان کې د لوږې کچه تر 90% لوړ شوې ده. 90% خلک چې شاوخوا 10 میلیونه انسانان دي هغه دوه وخته ډوډۍ نه لري. همدارنګه د اقتصادي بحران تر څنګ په افغانستان کې امنیتي مسایل په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر وژل کېدل، همدارنګه د انجینر په وړاندې د مکاتبو بندېدل، نور اقشار رټل، شکنجه کول، دا ټول د دې باعث کېږي چې افغانستان ورسره بلې شاته روان دی. تر هغه پورې چې طالبان د یو ځانګړي هیواد چې نوم یې پاکستان دی د هغه له نفوذ ځان خلاص نه کړي، دغه سې ترهګر لکه الزواهري د ساتلو څخه لاس وانخلي او ټول افغانان په یو ټغه دا ټول نه کړي، د ټولو اقشارو احترام ونه کړي، افغانستان به په کوم وضعیت کې چې نن دی له بدمرغه څو چنده دا وضعیت، دا خراب وضعیت ډېریږي.
ډېره زیاته مننه د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله سانګزای، د پخوانی دولت د ولسی جرګې غړي شینکی کارړو خیل، او د طالبانو د واکمنۍ پلوي شنونکی عبدالحق حماد.